라디오 아자디.
افغانستان کې سهاره ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه دی ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې په لږونو مدني فعالانو بشر پالانو او د حقوقو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقوقو دفاع او قلم لار ټولنې د مشر متی اولاوی صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متی اولاوی صادق مارچ له وشتمه رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوی فعالانو او بنسټونو په یو پرانستي لیک د سیشن به پر زمل ګرو ملتونو سرمنشي د اسمي او نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نور هیوادونو او د روزانګړو استاد څخه غوښتي چې د وی صادق خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. پلیکرا غلی چې ویسا د انجنونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیر سولې زتوګه فعالیت او کمپاین کوي خو طالبانو لڅ باندې پنځو میاشتو رئیس په بند کې ساتلای دی. دغه فعالانو او بنسټونو ویل چې دوی ټول د ویسا د قانون زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او زورونې پر راپورونو سخت اندېښمن دي. طالبانو ویسا په خپل سرو فعالیتونو تورن کړی او هغه تور چې د ویسا کورنۍ رد کړی دی. د خورونو نړیوال پروګرام WF په هرات ولایت کې د اوبودی ولرغونی جوړ کانال د بیا فعال کېدو خبر ورکوي. د پروګرام د افغانستان څنګه پرونسیشن په ټولنیز شبکې ایکس پانه کې ویل چې د هرات په آسیا آباد سیمه کې د اوبود دغه جوړ کانال چې 200 پیړۍ تاریخ لري بیرته رغول او له اوبود څخه په سلګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د خړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویل چې په افغانستان کې وچکالۍ د هیواد اکثره سیمې اغیزمنې کړي. د خوراکي موادو تولید ګډوډ کړی او خلک مجبور کړي چې خپل کورونه پرې د تر دې مخکې د کډوالې نړیوال سازمان IOM تیرونه ویلو 9.5% افغانان د څښاک، پخلی، حمام او منځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سیشن په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویل چې سږ کال په دې هیواد کې 4 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا دغه وګړو له ډلې 8 میلیون 400 لکو ته د کال په لومړي شپږ میاشتو کې مرسته رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر ورځ په افغانستان کې روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه کړې او ویلي چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په وړاندې کولو او عملي اقدامات سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاوس کوماندو او د سیمې د خلکو هغه اته تنه ژغورلی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یو لرې پرته سیمه کې د سیند پاسه د کیبلی زانګو دی و مزي د شلېدو له امله په یو کابین کې بند پاتې وو. ښاغلي کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. دا پېښه پرون سېشنبه سهار د خیبر پختونخوا په بټګرام کې هغه محل رامنځته شو چې په سیمه کې د سیند پاسه د یو زوړند زانګو یو مزه وشکره. له دغه زوړند زانګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی 2 ماشومان ژغورل شوي او چارواکو ویلي وو هڅه کوي بند پاتې شوي ټول ماشومان او د هغوی ښوونکي خوندي راکوز کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه په یو نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبه په ورځ به ځان تسلیم کړي. د جورجیا د فولتون سیمیتارنوال فانی ویلز په ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې د خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپ وهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر اوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کولو خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله شهیدی وښوده چې په دویمه لوبه کې افغان ټیم ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سیشن بې پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د 240 منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. دا په یو ورځ نه یو لوبه کې د افغانستان لپاره د لوی منډو په توپیر دوهمه ماته ده. د افغانستان او پاکستان یو ورځ نه یو لوبه په سریلانکا کې دي او تمه ده سبا پنځشنبه به دوی د دوی ترمنځ بل لوبه وشي. د سیشن بي ورځ غوره لوبغاړی حارس رؤوف چې د پاکستان په ګټه 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول ټول د افغانستان لوبډلې لپاره د 202 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډله ټوله په 95 منډو وسوځېده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لکه څنګه شیخ پروانی په فایل کې مول دي. خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. خو به هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ریډیو ناما د ورستي راپورټ په ننګ ویلي چې طالبانو د بخښنې له عمومي ژمنې سره سره جدي سرغړونې ترسره کړې. د یو ناما په راپورټ کې پرون طالبان له بیا واکمنېدو رئیس د په 213 سهرایي و جنو 12 اندي 14 بخښي اندي ترې ایتم کولو یو سلو څلور څلوېخت د زورونی او وهلو او دغه راز د 440 نیولو او زندان کې دوه په موارد تورن شویلې. طالبانو د راپور نسم بلل یو مندنې رد کړې دي. نور تفصیل د سفي ولستان زی پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان یې د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights.
د بشری حقوقو عالی کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخوانی حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پیښ شوی چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت ده.
Of the people's trust.
هغه د یو نامه د ریپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او وی ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوې.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 213 سهرایي وژنو 14 په زور تریتم کولو څه باندې 143 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي.
اند ډیټنشنز
د یوناما په ریپورت کې راغلي دي چې دوی د 2021 کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلي دي د 2023 کال د جون تر 30 پورې د پخوانی جمهوریت نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سو قضیه ثبت کړې دي. طالبانو بیا دغه راپور موندنې په کلکه رد کړې. د دوی ویان زبی الله مجاهد لیکلي دی یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملي شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورونې چهار وزره سرپرست سراجالدین حقانی هم چې دای کندی ته په سفر تللی د سې شمې پرسپې واغونډه کې ادعا وکړه چې د عفو له فرمان سره هیڅ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعا سره سره د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتې عباسی ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو سره د هغو ډلو نمونه واخیستل چې د دې خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
بدون شک ما فکر میکنم یک چیز خیلی واضح است که افغانستان دیگه کشور امن بر
له شک پرته چې افغانستان نور د خځو لپاره امن هیواد نه دی. د وی خځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقوقو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقوقو فعالان د تیر نظام کارکونکي پخانی امنیتي ځواکونه خبريالان او هر څوک چې طالبان خلاف خبري وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندې نه دي.
طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه واکته ورسېدل. دوی په دې موده کې د جنونو خځو په وړاندې په محدودونکو اقداماتو تورن دي چې لوی بیلګې د جنونو د خوندزیو او پانتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو غړو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلې، تریتم کړي او په بیلابیلو پلمو یې بندیان کړي دي.
په راپور کې متغرز واوریدل چې د بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو بل مهم انتقاد دا دی چې وخت له رسیدو راهیسې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د پاملرنې نړیوال سازمان وی د ښوونځیو 80% نجونې چې شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیږي له زده کړو بې برخې دي. د سازمان په خپل نوي راپور کې ویل شاوخوا 30% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري. لري. د دې سازمان په وینا شخړې جګړې کډوالي جبري بې ځای کې د انتبی پی او بي وزلي د نور لاملونه دي چې په پراخه کچه ماشومان لزده کړو بي برخشي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځای کېدل، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوې چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې اتیا نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستعقدي او شمېر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې ډیرس نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن نمرنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسی وای افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دي ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونونو ته د انجونو د تک بندیز لسلو زرو څخه ډیر انجونې اغیزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمو خیلی درد آور
مکتر دیر درد اون که شوی کله چه ده خونزی کلمه او رو ترلی ذهن ترازی هر او رز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه ده حق کسه ده چه موری مشوم تا ده حقا ده ویدکی دلو لپاره کوی دوی مکتر هم همه حقا کسه کوی ترسو بیده شو حقیقت که خونزی زموک پر مخ نپرانستل کی گی
پام دیال که دی کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وای چې لزده کړو لري پاتې کې دوی ژوند ورتیخ کړی دی.
مدته 2 سال دور بودن،
2 کاله له خوانځي او لیک لوست څخه لري پاتې کېدل په مونږ ټولو باندې ډیر سخت تمامېږي. زمونږ هیلې د خاور سره خاورې دي. دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
د په داسې حال کې د 43 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوانځي او لټرل کې 2 څخه څه باندې و سبب راځي تیرې شوې دي، او د دولتي او خصوصي پانتونونو له بندیدلو څخه څه باندې 213 ورځې تیریږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادی رادیو او ریډیو ازادی رادیو مطلب د غراز دی. ازادی رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې به هم لوستلې او ان کتلای شي. د ترکیې یوې محکمې د هیواد د سرحدي ځواکونو 2 سرتیري چې د ترکیې او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیري په تور نیول شوی او په اوږد بند محکوم کړی دی. اکثر افغانان اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په نیت په دغه خطرناک لار سفر کوي چې د مرګ په ګډون د زورونی او نورو دا ډول خطرونو سره مخ کیږي. نور تفصیل به د سفیر لستنیوزی پر راپور کې وورو.
د ترکیه د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کاله او 3.5 کاله بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون 8 افغان کډوال د ترکیې سرحدي ځواکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. له پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهار